درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې نماز پښین دوی بچی دی د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی خبرونه د سوریې په تحولاتو پیلو وسلوالو سوری اخیانو د یکشنبه په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو او تلویزیون لدی ول ورسته په ژوندۍ بڼه د بشار اسد د حکومت سقوط اعلان کړ د سوریې صدر اعظم محمد الجلالی د یکشنبه په ورځ وویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي تر څو د هیواد خلک خپل مشر په خپل وټاکي. محمد جلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یاغیانو له مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د اوسنی انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د سوریې د مخابراتو وزیر هم ویلي چې له یاغیانو سره په تماس کې دی. محمد جلالی زیاته کړه چې د بشار اسد او د سوریې د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شاهدانو ویلي چې نن سهار یاغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته داخل شوي او د الله اکبر شعارونه ورکول. دا مانی چې د ملت مانی په نوم پیژندل کیږي د دمشق د لویدیځ برخې په مازندوم سیمه کې موقعیت لري. په خواله رسنوي کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم یاغیان په مانړی کې دننه او د دروازو مخې ته شودل کیږي. سرچینې وایي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد لږ مخکې لدی چې دا پیشه رامنځته شي له دمشق وتلی دی. داسې ښکاري چې یاغیان بې له کوم مقاومت د ماڼۍ انګړ ته ننوتې دي. راپورونه وایي چې د ماڼۍ دننه دولتي کارکوونکي او امنیتي ځواکونه مخکې تر دې چې یاغیان هلته ورشي وتلي وو. په همدې حال کې د سوریې یاغیانو ویلي چې د سوریې په نورو برخو کې لوړاندې تګ وروسته نن پلازمینې دمشق ته ننوتل. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلي د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز د ریاشانس د راپور لمخې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یو لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنجیرونو د ماتېدو او د سید نایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسیدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قومندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشار اسد د رژیم تاریخي پرسیدا تاریخي وبلل او ویستایل. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیس پراخ سیمه تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قومندان مظلوم عبدي په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې تاریخی شیبه تجربه کوي ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدان دي. هغه سیاته کړي د دې بدلون د یوې نوې سوریې د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کاندي. د اسرائیل پوز د سهار یک شنبه د بشار اسد د حکومت د سقوط له څرګندې دوه وروسته وویل چې خپل ځواکونه په حایله سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړي چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرائیلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حایله سیمه د سوریې په قلمرو کې د قنیترا په برخه کې موقعیت لري چې د 1904 اویم کال په پسرلی کې د اسرائیل او د هغه وخت حافظ اسد د حکومت ترمنځ د یوې موافقې پر اساس رامنځته شوې وه. حافظ اسد د بشار اسد پلارو. دا هم د افغانستان څو خبره ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارل زافیر کرندی کروي د طالبانو خلاف د شوزو خلاف د طالبانو د مشر لخوا د تیبي بنسټونو د تړلو پریکړه په هیڅ ژبه کلتور او مذهب کې د منلو نه ده. د کر چیرش په خپل اکسپانه کلی کلی کندهار مخ کې په دې اقدام چې جون شون کې او انجینران نشي د افغانستان راتلونکي لګوار سره مخامخ کړي او اوستن جونو د ډاکټر کېدو یا قابلیت کېدو په منکولو سره د افغانستان راتلونکي په بشپړ توګه لمزوي. د امریکایي ډیپلوماټ چې زیاته کړې اوس به نوی ماشومان نسیږي میندې به مری او ټول افغانان به کړاو غالي. هغه زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید د پریکړه بیرته واخیستل شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 140 بلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د ډېره افغان کډوالو لپاره په بیلابیلو برخو کې 140 میلیونه او 900 زره ډالر بسپینې ټولولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف په دې راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونو زیات افغان کډوال اوسي چې 9.5 سلنه ماشومان دي، او د سالنګ لویه لاره چې د واورې د ورېدو له کبله بنده شوه وه نن بیرته پرانستل شوه. تېره شپه د طالبانو د ټولګټو وزارت د واورې د ورېدو او سختو طوفانونو له کبله د سالنګ لویه لارې د تړل کېدو خبر ورکړی و، خو نن سهار دغه وزارت اعلان وکړ چې لاره بیرته پرانستل شوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانم دی ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې لګاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمي کې د هغوی او همدارس کورنیو بې ځایه شویو پر ستونزو خبرې کوو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداری ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای. دا په داسې حال کې چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه 3 کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نلری او پور کړی دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی، چیرې چې له هرو 5 کورنیو څخه 4 پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 80 زره او 200 افغانۍ پوروړي دي چې دا د 560 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د بې وزلۍ او لوږې زیاتېدا د دې سبب شوې چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 خپور شوی وو، افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې یا په سر کې وو چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر دی او همدارز د سیاسي چارو شانونکی دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد هم زموږ میلمه دی. د خبرونې په منځ کې به کندهار ته لاشو او هلته به له یوه مدني فعال او یوه داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. انصاري صاحب، که مو خوښه وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بېوزلۍ خبرې وکړو او دا ستونزه به وشاربو. پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور کډوال دي فشار زیات کړی دی؟
نورو میلمنو، همکارانو، ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلام علیکم.
له بده مرغه هغه څه چې موږ د ایران له ادرسه واورېدل، دا چې هلته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت دی، موږ فکر کوو چې دا د دین له ادرسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیڅلي دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان دی. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچه مهاجرین بېوزلي خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړي وي هغوی دي په ساړه ژمي کې وشړل شي او له تکالیفو او مشکلاتو سره د مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر ته ځیر شو. له بده مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او ګدۍ د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوي وو دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم ملت
انصاري صاحب په دې کې خو هېڅ شک نشته چې موږ په خپل هم په دې کې به ملامت یو. لیکن زما سوال دا دی چې ایران سره له دې چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري ولې په دې سره ژمی غواړي چې 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازوام دې ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغه سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرشته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي ترڅو د دوی نه سیاسي امنیتی او هم ځینی اقتصادي ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخې اوبه روانې دي او د هغې د مهار کولو مسایل، د دې تر څنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغوی ډېر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغسې تکتیکي او زیګزاګ حرکتونه وکړي ترڅو پرشته حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه داسې غوښنه برخه واخلي او ترڅنګ ممکن ځینې نور
فکر نه کوي چې د ایران خپل مسایل هم دي. ویل کېږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونو پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی که یې 8 نیوي نو شپږ خو ورغلي دي. 6 میلیونه ډېر لوی شمېر ده او د یوه ټولنې کې ډېر تغییر راوستلی شي. د دوی خپل هم اقتصاد ښه نه دی.
بلې، دا مسله خدا خو ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده. موږ
نه، لیکن اوس ډیر ورغلی دي. په دې 13 کلونو کې دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دغه ده موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان هم د مهاجرینو سیل نه وازی ګاونډي هیوادونو ته، بلکې د افغانستان لوی ښارونو ته چې وګورو، موږ په کور دننه میلیونونه کډوال او بیزای شوی لرو چې د فقر، د تعلیم او روغتیایي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون له امله او یا هم د جنگ جګړو له امله د خپل کلو باندونه کډه شوی او د افغانستان لوی ښارو لکه کابل، جلال آباد، کندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نورو ته کوچېدلی. دا یو لوی او ستر بار دی، هم په زموږ په ښارونو او هم په حکومتونو. دغسې پاکستان او ایران ته هم هر ورځ موږ وینو چې د دوی د قونسلګرۍ او سفارتونو مخې ته ګڼ شمېر افغانان ولاړ وي. زرګونو پاسپورټونه هر ورځ توزیع کیږي او دغه پاسپورټ څوک د مسته او ساتیرۍ لپاره نه اخلي چې 10,000 او 15,000 افغانۍ ورکوي، بلکې راغی تر څنګ $10,000 یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. هم اقتصادي ستونزه او تاوان دی.
بله،
د دې هیواد متفکر مغزونه هغه چې علوم لري په فنونو سنبال دي، متفکر مغزونه فرار کوي او هم هغه چې په علمي ګاڼه سنبال نه وي، لږ تر لږه د دې وطن د آبادۍ د پاره مټ او بازو دي. دلته په ترقیاتي کارونو کې د خښتو په لګو کې، د وطن په آبادۍ کې پراخ رول
لوبولی.
د هغوی د فرار لارې هم پرانستل شوي دي،
نه
یوازې ایران بلکې یو نور هیوادو ته.
بله
صاحب،
ډېره مننه انصاري صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، هیواد شغله انصاری دی ایران لوري د افغانانو د دیش میر افغانانو د استلو بلا بل دلایل ول من جمله سیاسي او اقتصادي ګټي یاد کړی او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډېر قوي ده دی ایران په پریکړه کې، او که فکر کوي چې هغوی نور له د افغان مهاجرو د شمیر له زیاتوالي په تنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او ستاسو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. د مهاجرینو ستونزه چې ده دا ډېر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویل دا ډېر یو لوی ستونزه ده، او که لږ وخت ولري څو دقیقې زه دې اون ته ولاړ شم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو، چې انصاری صاحب هم یو ډېر کوچنی داسې تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډېر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ یې لرو، چې اکثره خلک د کلیو بانډو څخه یا د جنګ یا د اوبو د نه د کمښت په اساس به نیمځکې پرېښي دي، راکړه شوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو لپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډیرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطراف سره راځي هغوی دا کارونه نیولي، او دغه خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنی په دغه 40 کالو کې وتلي دي، مختلفو هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې یعنی که څه یو تعداد د دې ځای په ځای شوي په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شي دي بغیر د اسنادو بې سرنوشته، لکه په پاکستان، ایران او بعضې نورو هیوادو کې د ډېرې مودې څخه تقریبا دوی دغسې بې سرنوشته ګرځي. ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو دپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره د دوستۍ یا دغه، اوس هم چې دی دوی خپل منافعو ته ګوري چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کومو سکتورو کې خوندي دي، هغه سکتورو کې دوی د هغوی سره ډېر ښه روابط لري، او دا دوی ته هېڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي، او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې. هر ورځ موږ ته وینو ویډیوګانې خپریږي په سوشل میډیا کې چې مثلا ایران نن ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندې سوځي موټر کې اور راچی، د لوږې په اصطلاح باندې لوږې ساتي، او نور دغه شکنجې ورکوي چې مقصد په خلکو باندې دوره څنګه کې چې دوی د ایران سره یا افغانستان ته ولاړ شي یا کوم بل خواته ولاړ شي. متاسفانه هغه تعداد چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان دا مملکتو ته ډېر، ایران ته کم، پاکستان ته ولاړه، دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت و، او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و هغه تعهد چې لري امکان لري چې په دې کې یو ډېر تعداد دغسې خلک دوی د ایران څخه وباسي چې هغوی د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله، او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهې چې مثلا په ایران او پاکستان او په بعضې نور ممالک کې اوس کرا کرا غواړي چې هغې بېرته شکل شي پواخي، هغه د هغه ځای را وشړي او دلته خونسا کې په افغانستان کې بیا خونسا کول د دوی استخباراتي کار دی چې په څه ډول باندې دوی کولی شي دا کړي خونسا کې. او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بېچارګۍ څخه د افغانستان تښتېدلي دي، چې نه دلته کار شته، څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راله د ښار کار نیونه، د ښار خلک چې و هغه اوس په تېښته باندې ولاړه ایران او پاکستان ته چې یو ګوله ډوډۍ ځانته پیدا کړي یا هر څه ملحوظ شو، اوس هغه خلک چې دوی بېرته راستون کې د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نشته، هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې، زموږ په وزارتو کې، زموږ په هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې دا شل کاله ولاړو یا جنګېدلي، د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نشته، د هغوی نسونه ماړه دي، هغوی په زری موټرانو کې ګرځي، او هغوی خوشحاله دي که نه دي. دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا یو میلیون دوه میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضې غربي ممالک د دې دپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه چې دي اکثره تاسو ګورئ په دې تقریبا څه کم څلور کاله کې، درې درې نیم کالو کې، یعنی په میلیارډ هاو ډالر امریکا او غرب د دغه کومک په نامه باندې افغانستان ته ولېږي، چې د افغانستان خلکو ولسونو ته کومک وکړي هغه پیسې ورکړل د فعلي دولت او فعلي دولت ډېر کم مقدار خلکو ته او نور باقي فقط د نمایشي کارونه چې لري تر کې وکړي هلته بلډینګ چپکی او هلته فلانې کې نور اکثر د کومکونه شي دي دغه خواته ځي هغه چارواکو جیبو ته وړي چې هم تقریبا د جمهوریت حکومت غوندې مشابه حالت لري د دوی د طالبانو نو دا کومکونه د مهاجرو دپاره چې دي دا مهاجر ته نهسي او د مهاجرو دپاره
بله ډاکټر صاحب نورو موضوعاتو ته ولاړی په دې مهاجرو سره د نړیوالو په مرستو په دې به هم په دې خپرونه کې خامخا خبرې کوو دا چې دا مرستې څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي او یا تر کله پورې مرستې دا هم یو سوال دی د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک دا تازه راپور هم تاسې به لیدلی شي ښیي چې ډېر خراب دی او چې کله اقتصاد خراب وي او یو په رسمیت پیژندلی او حکومت نه وي یو منځوي حکومت وي دغه وضعیت په باره کې اندېښنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډېر خلک له افغانستانه مهاجر شي او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي تاسې به خبر یاست چې اروپایانو هم اوس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی د ترکیې هم راپورونه لرو چې هغوی هم د افغانانو نیونې زیاتې کړې دي او درګردې راستوي څه فکر کوئ چې په دې برخه کې په خپله د مخکې تاسې اشاره وکړه چې د موږ د تیرو حکومتونو ملامتي ده د اوسني حکومت څومره ملامتي ده ډاکټر صاحب هیواد
ګوري دا و درې یا درې نیم کلونه کې موږ دا مثلا د طالبانو د دغه چې ګورې چې په کم رقم باندې کم خاطر دی روان دي دا ډېر مایوس کنده په دې خاطر باندې دی چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان لپاره صلح او امن او آرامي غواړي د هغوی سره کښېن د دوهې د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکړي او د هغوی سره هم شموله حکومت جوړ کړي یو موضوع به هم دا چې رستل بل دوی افنتیزم یا هغه تشدد د ښځو په مقابل کې د خلکو په مقابل کې د اطفالو په مقابل کې ورځ په ورځ باندې دوی ډېرې او دغه شی دوی د بینالمللي ټولنې سره دغه په اصطلاح باندې د انزوا د ایستلو هغه میکانیزم چې دی دوی د هغه سره نور هم ځان لرې کوي په کار دا ده چې طالبان لاقل زه نه وایم چې اوس د کښېنې د زړو سیاسینو سره دوی کښېنې خبرې وکړي دوی خو د هیچا سره خبرې نه کوي هر څوک چې ورته راځي وایي راسته په کور کې کښېنه غږ به نه کوي څلور کسه به یو ځای نه سره کښېني او که څلور ځل یو ځای کښېنه سله سیاست به نه وایست که سیاست وایست طالبان استخبارات ته خبر راکړي چې یو نفر یې زموږ د والیانو د ټولنې څلور پنځه کسه مازدیګر ټولېدل یو ځای کښېنستله نو هغه ورغلی وه مولوي کبیر ته چاته ورغلی هغه ورته وویل چې د دې څلور سهار کله چې تاسو خپل په منځ کې کښېنست لاس یو استخبارات خبر ورکړي چې دغه یو نفر مساس مجلس کې چینه شدي چې لاقل یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی زه فکر نه کوم چې نه بینالمللي ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې دی نور هم د انزوا خاطر روان دي پرون فکر کوم ما یو اخبار ولوستی چې مولا هیبت الله ویل دي چې باید ټول انجوګان بند شي د افغانستان څخه انجو د چا لپاره کار کوي خیریه موسی خو د خیریه د غریبو د بیوزلو د دوی سره کار کوي هغه خو نه طالبانو ته پیسې ورکوي نه طالبانو نسونه پډه کوي هغه د یو غریبو بیچاره لپاره کار کوي نو هغه وایي چې د موسسې د بندې سي کله چې موسسې بندې سي خو دا د غریب لپاره چې حکومت ورته رسېږي هغه نور بندېږي او دغه شی تفکر اصلا د فعلی حکومت په ذهن کې نه ستچ آیا د خلک یعنی پتیشت کې دي او هر څوک د انصاری صاحب د خبري په تایید باندې 15,000 افغاني پر رشوت او پر زیر میز او سر میز باندې ورکی چې مقصد یو پاسپورت واخی او د تیشت لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نور کې بغیر یعنی ویزا نور کې بغیر ایران ته فغه خلکو دغه ګڼل دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼل دي فقط وایي پاسپورت سکم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي نه د هالیډي او د چکر د پاره دي فقط د مزدورکاري د پاره د پاسپورتونه اخیستل په افغانستان کې کار نسته او فامیل بچان ډوړي زنه غواړي نو مجبور دي چې یو ځای نه ځای دوی ځانو باسي چې یو نفقه خپل اولاد ته ورکړي او طالبان هین د اخریش په جمهوریت حکومت شو د اشرف غنی بالکل دا غوی په نقش قدم باندې روان دي دغه بوتونه په څو کړی دي او هغه کارونه مرغوب چې په هغه وخت په دولت کې په هغه وخت کې دي هغه اوس دي بالکل کاپی تو کاپی یعنی سلفی صد د غوی په نقش قدم باندې رواني او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دی نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دی او نه بین المللي ټولنه ودې ته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي او د دې سروسه د ترامپ حکومت چې راسي هغه سلویش میلیونه یا زیات کم چې دوی ته د هفتې په دغه کې د خیرات په نام باندې چې دوی کوله امکان لري چې هغه هم بند شي او نور دغه بندیزونه هم باندې ولګول شي نو په دغه ترتیب باندې خالي دوی کولی شي خپل ځانونه یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځانونه په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غني حکومت.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري ستاسې خبرې مو مخکې وانورېدی شوې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیواد اشاره وکړه او داسې خبرونه هم خپاره شوي دي چې د طالبانو مشر خدا ویلي دي چې دا ان جی اوګانې د خیریه مؤسسې هم بندې شي. تاسې په داخل کې اوسئ وضعیت له نږدې ګورئ که دا هم بندې شي دا چې څومره د دوی مرستې واقعا ټولو خلکو ته رسیږي او که نه رسیږي بېله خبر ده لیکن ډیرو ته خو هم رسیږي. که دا هم بندې شي وضعیت به څنګه وي؟
بله مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامت وو څومره چې هغوی ملامت وو دغسې دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري دوی د اسلامي اساساتو نصوصو پر اساس تر هغوی ډیر ملامته کیدای شي ځکه که موږ د امارت او د خلافت فلسفې ته ځو د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت د هغه د مساوات د هغه د خدماتو هغه د فقیرو خلکو کونډو ته یتیمانو ته حتی هغه یهودي چې په خار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرېدو چې ویلې د سپین ږیری یهودي خیرات غواړي نو هغې له لاسه ونیو بیت المال ته یې بوتلو او ورته وویلې چې تر څو ته ځوان به کار دې کوو تا موږ ته جزیه راکوله. په یو روایت ویل کېږي چې هغه یې پوښتنه وکړه چې ته ولې خیرات غواړې هغه ورته وویلې چې زه تر څو ځوانم کار مې کوو تاسو ته مې جزیه درکوله اوس تاسو رانه جزیه غواړئ او خېټه او اولادونه او بچی مې ډوډۍ غواړي نو فلهذا زه کار نشم کوی او راوتلی یم چې خیرات وغواړم او واخلم د خلکو نه خیر واخلم. هغه بیت المال ته بیایي او هغه ته لکه دا نن چې موږ او تاسو د تقاعد دغه لرو وایي دغسې ورته معاش مقرر کړو بیت المال ته امر وکړو چې د ته به هره میاشت دومره امکانات ورکوئ چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند ورباندې تیر شي او دا یې وویلې چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله او ستا حق دی په موږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام د اسلام د پراختیا او پرمختیا
بله فکر کوم چې دی انصاری صاحب حقیقت شو. په هر حال ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بې ځایه شویو په وضعیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب هیواد تاسو مخکې اشاره وکړه د کورنیو بې ځایه شو او په دې کې شک نسته ډېر شمېر میلیونونه حتی افغانان کورنی بی ځای شوی دی او دی ورستی کال ناوړو طبیعي پیښو لا ډیر دا رقم کسان ډیر کړل خصوصا د زلزلو سیلونو سختو ورختونو لکه بل ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل یعنی هغه بی ځای شو شمیر نور هم زیات شو د کورنیو. څه فکر کوئ تاسو مخکې ویل چې طالبان دا کار نشي کولای دوی دا که د امریکا مرستې ودرېږي نو دوی کوي له پیله خپل ځان موړ کړي نورو خلکو ته نشي رسېدلی اما ډېر خلک وایي چې طالبانو ډېر عواید ځان ته برابر کړي دي په سلګونو قانونه په قراردادونو ورکړي دي ټکسونه او مالیې ډېرې لوړې کړي دي د خلکو اقتصادي وضعیت له دې سره خراب شوی دی مثلا کله چې مالیه لوړی شي طبعا د اجناسو قیمتونه لوړی شي سره له دې چې په نورو ګاونډیو هیوادونو کې د ډالر او ارزښت ډیر لوړ شوی دی په افغانستان کې نه دی لوړ شوی خو برعکس باید جنسونه ارزانه شوي وای دغه سینې دي شوي ګران شوي دي فکر نه کوي چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي دا پیسې دوی څه کوي باید له خلکو سره په مرسته وکړي په یو نه یو شکل سره یا د کار زمینی ورته مساعد کی
دا مایک می بندي چې زنه په ژوند ولې په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی دا خو یو ډیر ښه موضوع ده او دا به چې یعنی د ډیر وخت څخه سوې خو د دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی وخت ترته ومشه یو نفر چې کراچی د دلاستي کراچی لري او په منډي کې سار تر ماشام پوری ولاړ شي یو سل روپی پیدا کی په هغه باندې د میاشتې 1500 افغاني مالیه لګولې ده د کراچی باندې نمبر لګولې دي زه خپل پیژنم نفر دی ولم سخین میږي په منډي کې د کښنی کراچی لري چې د خلکو مال تر ټکسي پوری ورته رسي چې 15 روپی لاس روپی شل روپی څو ورکه چې د ورځې سل افغاني یا د 15 ډوډۍ د وشه ډوډۍ پیسې پیدا کی یعنی که او د دې خوام 12-15 کیلومتر دی په شو باندې چې منډي ته ځان رسي او دا خوام دی او 15 ام دی نو دغه سی مالیات ټولول اول خود دغه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر اخلاقي د مالیات ټولول دی او دغه سی مالیات دوی په ډیر نورو سکتورو کې هم دوی دغه کړی دي چې هغه املا ماتي لکه دغه د سود دغه چې دی تقریبا مقایسوي دغه ورته وکړو دال داسې دی لکه د سود حیثیت لري یو څوک چې تاسو دغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نفس د ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي هغه حیثیت دغه درې بال لري یعنی په شری حساب باندې یعنی دغه ظلم دغه داسې مالیات چې دوی ټولي او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي صحیح ده مادن ورکړي دي هغه هم دغه یعنی اکثر دوستان دي چې د مادن په سکتور کې کار کوي مادن اکثر مادن چې ورکړي سي دي هغه د دوی دوستانو ته لکه د جمهوریت د وخت د دې دوستان د دې خپلوان د دې د خاله زمان د دې د عمه زمان یا هغه د پاکستان د پېښور د کراچي او د لاهور سره راغلي د دبي او د سعودي یا د چین او د ازبکستان په نوم باندې کمپنی دي چې هغه په اصل کې شي رشي وګوري بیا هغه د دې خپلوان دي چې هغه اکثر استفاده زینوري بیا هم زه نه وایم چې نه دي ورکی بالکل ور دي کې پاکستاني ته دي ورکی نور ته دي ورکی د خپل خپلوان ته دي ورکی لاقل بیا په څنګه حساب دي مولري دغه دی وایي چې د غلام سخي څخه ځکه 1500 افغاني د میاشتې زده کراچی د کری یا سود ځنی اخم یا مالیه ځنی اخم دغه حساب هم بل مقابل وایي چې خلکو ته ورکړي چې دغه دی دوه نه پیسې مې د خلکو سره واخیستلې او دغه دوه نه پیسې په فلاني ځای کې مصرف کړلې دوه نه په فلاني ځای کې مصرف کړلې کله چې موږ ادعا د یو اسلامي نظام کوو ګوره په هغه کې باید چې اول شریعت په ځان باندې تطبیق کړو دا هغه څه وروسته بیا په نورو باندې تطبیق کړو زموږ حکام هم پرونی او هم نننی شي دي دا فقط خپل د خېټې د ټکولو لپاره او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه ګذاري په فکر کې دي د ولسو د ملت په فکر کې باور په خدای وکړي چې دا اوس دوی خوایي چې موږ بهترین اسلامي نظام یو یعنی زه شری دغه باندې زه دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې دی غیر اسلامي غیر شرعي او غیر اخلاقي دی مګر بیا مغه دی اڅه قدرت چې دوی لري خپل د قدرت په توان باندې تلویزیونونه دوی حاکم دي تلویزیونونه ټول دي انحصار کړی دي څوک یو خبره د طالب په ضد باندې آزاد خبره څوک نشي کولای حتی دا اوس یوټیوبرانو د نور تیم ویل دي چې یو خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله هغه تاسو به محاکمه کیږي
بله ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان حتی دا سراپورونه خبره شول چې د هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخباراتو یو کس شته هر خبر چې دوی خبروي اولی باید دوی وګوري دوی استخباراتي وګوري له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کړي قدرمنو اوریدونکو تم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسیو خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له ملمنو سره خبرې وکړي او اوریدونکو دا اوس لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
سلام علیکم محترم خوب هستی بخیر
سلامت و سیمی روانی کوی
خیر و سی خوشحال و سی دقیقه دورو در مالیه بنده خبره ده مالیه خود دوم یو پا دریچن داخلی مالیه پوشوی در شاروالی شو در مالیه شو در کسی گن شو در شو همدغه خلکو نه بېخ بنیاد وباسله دا پیسې اخلي د خلکو نه وباسې سړکونه او کوسي دغه جوړی پوه شئ خپل هغه کوم شیشین چې دوی وران کړی او هماغه جوړی پوه شئ دا د عوام خلکو نه بېرته اخلي وباسې هماغه نه بېرته خو کوم ځینه پیسې راځي چې دوی دا دومره کارونه شروع کړي خو همدغه مونږ نه اخلي هغې نه اخلي هغې نه اخلي
سخاوت یو بله پوښتنه له تاسې لرم وبخې له تاسې نه یو پوښتنه له ګاونډیو هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان ایستل کیږي افغانستان ته راځي له هغوی خبر لري چې په څه وضعیت کې دي
ولې نه لرو پوه شو افغانستان کې اوسېږو داخل کې اوسېږو خو ته خبر لرو زمونږ هیوادوال دي بېرته خلک دي چې راځي ماجر شي دی پهل افغانستان ته راشي مونږ دلته ځکه یو بازار ده زه کېنمه کله کله د نوې ماجرین چې راځي وای ولا وای مونږ په دال کې څوک مونږ پښتنه هم نه کوي پوه شو په واقعا هم داسې دی پوه شو ډېر سخت موږ ته ګروان دی پوه شو سروان صاحب مخترم ته نوډو
ډېره مننه
خوشحاله وته
کور دې ودان سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو او وګورو چې بل اوریدونکی شته نه بل اوریدونکی مو نشته او وربشو ملبنو ته او په زمن کې اوریدونکو تم ویلی وو چې د خبرونه پترس کې یو بل ملما حمله رو شاغله حکمت الله صلحی له کندهار بل ټلیفون لاري را سره ملګری شي او هغوی به د خپلو فعالیتونو په اړه ووایي دوی له خلکو سره مرستې کوي په څه شکل مرستې کوي دا به له دوی څخه په څو شیبو کې واورو خو خیر تر هغو پورې به ورشو بیرته شاغله هیواد ته ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب یو تاسو خبري وکړه منصور صاحب خبري پاته شوې حقیقت شوې شغله منصور د دې مخکنی اوریدونکو خبري به تاسو اوریدلې مخکې ډاکټر صاحب یو دم په دې خبري وکړه چې مالی ډيري ډيري اخلي لکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالی اخلي خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي تاسو په نور دنیا کې وګورئ اروپا امریکا په استرالیا کې دولتونه له خلکو مالیه اخلي او څوک چې بیکاره بیا معاش هم ورکوي اما زموږ په وطن کې له متقاعدینو هم هغه خپل معاش اخیسته دی له تیرونه موږ معلولینو راپور درلود معلولین وایي چې مشته نور معاش نه راکوي یوازې خپل معلولانو ته معاش ورکوي په یاره ستاسو تبصره سره
بله زنه پیغام چې تیر بس څومره واورېدل شم بدبختانه د تخنیکي ستونزو له امله لکه چې تاسو شو خو ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام تر ازو نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترین تله ده د دغسې مسایل مکار مالیات دي خلکو ته د کار زیاره او د نفقې مسایل دي چې هغه پر یتیمانو معلولینو زړو او بوډاګانو او متقاعدینو طرف هم دی هغه د یهودي کیسه مې
تاسو وکړه
حضرت عمر رضی الله عنه ورسره څه وکړه او بیت المال موضوع هم له هغې ځایه پیل شوی دغه راز هغه مور چې ویل کېږي ماشومې زیږېدلی و یو یا دوه و او هغې جلل او مور یې شیدې نه درلودې نو حضرت عمر رضی الله عنه خبرېږي هغې ته د خوراک توکې هم وي او له هغه ځایه د ماشومانو د زیږون نه وروسته کورنیو ته د بیت المال له درسه امکانات برابروي نن که موږ او تاسې وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوا بنیاد ایښودل شوی یا د اسلامي نظام شي راځه وه په غرب کې دا امکانات شته که تاسې اروپا ته لاړ شئ که امریکې ته لاړ شئ د کوچنیانو دپاره د زده کړو د خوراک د لباس دغسې د متقاعدینو دغسې د زړو دپاره حتی د نرسانو او د ډاکترانو کور ته د ورلیږلو او د هغوی د درملنې مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسېږو یا په افغانستان ته راشو د اسلامي نظام ادا لرو موږ پرته له دې چې امکانات خلکو ته نشو مسایدولی او برابرولی دغسې ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه ښاغلي هیواد اشاره وکړه تاسې اشاره درلودې او دغه اورېدونکي چې له ښارونو ته اړیکې نیسي واقعا مالیات ځورونکي دي او دغه مالیات چې دي لکه یو څه چې ویلې شرعي او اسلامي مالیات نه دي که موږ او تاسې وګورو
په اسلامي شرعي نظام کې دوه نوع اخس کې دي چې له خلکو چې یو زکات او بل اوشر دی. موږ د سوداګرو او د اغنیاو نه زکات اخلو او د کاروانګرو د محصولاتو علا او دوینه اوشر اخیستل کیږي. خو له بعد مرغه دلته موږ وینو چې هم اوشر اخیستل کیږي هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په وروستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکای په سویه په هغه کوډونو او په هغه ذریبونو او په هغه فرمولونو لوړ شو. تر دې پورې چې ما د یو علي صاحب نه چې د ښاغلي هیواد صاحب ملګری به هم وي په کابل کې تشریف لري، هغه وویل چې موږ یو ورځ ناستو ولسمشر اشرف غنی هم وو، د مالي وزیر داخلوال او ښاغلی احدي او نور څوک مشران هم وو. حق العبور بحث وو چې د حق العبور د راټولو دپاره باید ټول پلازې جوړې کړو تر څو موټرې چې ځي راځي ښارونو ته یا ګرځي هغه حق العبور ورکړي. نو وایي دلته دغه وه چې دا خو ډېر لګښت غواړي او دا به په شفافیت څنګه راټولې شي. اوسه نو یو پکې نظر ورکړو چې راځي دا موټرې خو چې ګرځي تیل مصرفوي، تیل چې د بندرونو نه راواردېږي موږ ترې مالی اخلو، د حق العبور ته به هم سنجش وکړو او حق العبور به د مالی سره یو ځای مالی وزارت ته د یوې تعرفې په اساس د تیلو والا تحویلوي، نو هغه فشار به د موټرو په ګرځونکو باندې راشي. نو دا کار به یې وشو. نو ما داسې ورته کتل ما ویلې چې ښاغلی والي تاسې هم ناست وئ او دا ټول د جهان په سویه د تفکر دعوهدار هم ناست و، دا مونږ بېچاره خلک د ما ولس زموږ روغتونونه زموږ ښوونځي زموږ فابریکې چې په جنریټرو کې تیل ډیزل او پټرول مصرفوي دا مونږ به هم حق العبور ورکوو. نو داسې راته ګوري ګوري حیران وایي او تاسې به هم حق العبور ورکوئ؟ نو تاسې فکر وکړئ چې زموږ دا اوسني زمامداران اوسني واکداران دې ته نه ګوري چې هلته یو مالیه په تیلو اخلي، د موټر جواز سیر شته، د ترافیکو بیل پارچې شته، د ترانسپورټ هغه پارچې شته، دی بیا ټول پلازم ورته ټول او ټول ټکس یا هغه حق العبور هم په تیلو وضع شوی او اچول شوی دی. د دې تر څنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا موږ ته کیسې کوي چې موږ په لس او دولس پیسې د افغانۍ یا د دوی افغانۍ لسمه برخه ګټه کوله. فیصدی حساب کو تقریبا زر او دو زر او دری زر فیصد په تیلو په دغه واچول شوی، هلته بیا په سروبي کې ټول پلازې او حق العبور دپاره دغه یې ښودل شوي دي چې په یو ټایر سل افغانۍ د یو موټر نه اخلي. نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټې نه خرڅوي، تجار خو خپل تجارت او بانک نه پیسې نه راوړي، دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بېوزلو باندې اچول کیږي او ملا د ولس ماتېږي. دلته باید د انصاف او عدالت نه کار واخیستل شي. او
ډیره مننه انصاری صاحب، لطفا که او چلنډ خبري وی چې ټولو پښتنو ته جواب ویل شي. کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب. هیواد اوس که په حلارو باندې خبري وکړو، کومي حلار شته چې افغانستان له دغو مشکلاتو خلاص شي او یا د اقل دغه مسائل او دغه مشکلات یو څه کم شي؟ بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې د میلیونونو نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پی زیاتی شي، یعنی مشکل ډبل کیږي، څو برابر کیږي. فکر نه کوي چې بهتره دا ده چې له هغو هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغو سره خبرې وشي، مثلا له سعودي، له کویت، له بحرین، له دغو هیوادو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري، اړیکې لري، ورته وویل شي مثلا سعودي عربستان دا په تېره اونۍ اعلان وکړو چې درې نیم میلیون ډالر ورکوي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بېوزلو سره کومک وشي. پس ورته ووایي چې دغه کومک مه کوه، د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا به تر یوه حده پورې د بیکاري ستونزه حل شي، ځکه چې یو کارګر که په دغو هیوادونو کې یوه کورنۍ چلوي پې.
مننه سرون صاحب، دغه دی دا نړۍ چې ده هغه یو یونیفارم یا متحد حرکت لري. دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پیردی چې راسې سعودي ته د عمره لپاره یا د حج لپاره یا د یو څوک ورځي هلته هغوی سم وضعیت ورسره کوي، د دې منظور دا نه دی چې هغوی دوی په رسمیت باندې پېژندلی دي او د دوی سره دوی پښینې او اقتصادي یا سیاسي یا نور مسایلو باندې تګلارو باندې دوی کار ورسره وکړي. هغه خالی هغه مملکتونه چې د دوی سره د اوس په تعامل کې دي، چین دی چې هغه ډېر په کښته سویه باندې په ډېر کوچني سویه باندې هغه خپل د منافعو دپاره په معادنو په بعضې سکترو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټې دي او خپل د ګټو دپاره دوی دغه کوي. دوهم دا چې تاسو ویل چې که دوی مثلا زموږ دغه کارګر ومني مثلا په سعودي او په نورو ممالک کې، هغوی یو سیستم لري د دې دپاره، هغوی وزارت د کار لري او وزارت د کار د دوی دا یو سیستم لري چې مثلا مشکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده، نو هغه په کم مسارخو باندې مرده کم مملکتو سا وارده کو. دوی دا کمک 3 میلیونه د سعودي دپاره موږ 10 میلیونه نفوس لوږی نفوس لرو، چې یعنی دا اوس نن ماښام امکان لري چې د 10 میلیونه د 15 میلیونه په کور کې شي چې وچه ډوډۍ د ماښام نه وي. هغه 3 میلیونه ډالر چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره، هغه خو اول د ادمنستریټیو کاست د یونیسف شدی په هغه کې دوره کېږي، بالکل افغانستان خلکو ته نه رسېږي. تاسو پوهېدی چې دا د ملل متحد خالی مصرفونه ده، دغه مصرفونه چې دي کله زه په غور کې والی وم یو موسسه ونوم یې نه اخلم، هغه راله نه پوهېږم چې پر کور باندې لس لس کیلو پټاټې تقسیمولې چې زراعتي پټاټې به دا وکړي، او دا غوی د دفتر خالی د ډرایور معاش $350 او د نور ټول دفتر حساب شي مرته وکړي، تقریبا په کال کې د غور دفتر مصارف $1.5 لک ته رسیدي، او دا ټول پټاټې د زراعتي پټاټې چې دوی تقسیم کړي وو هغه چې موږ حساب ورته وکړي تقریبا د یو $1,000 هم نه کېدی، تقریبا $800 کېدی. نو هغه داسې پیسې چې راځي هغه ټول اکثره په ادمنستریټیو کاست کې وری مصرفېږي. او بینالمللي ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي، ولې د طالبانو خبره ومني؟ دوی د بینالمللي ټولنې کومه خبره منلې ده؟ هغه تعهدات چې دوی د دوحې په قرارداد کې کړي دي کم بند هغه دوی منلی دي؟ یو بندم دوی نه دی منلی، او اوس هم داسې سره بند کړی دي چې وایي زه په زوري په رضای زما استخبارات پسې چې د هر یو په کور کې ناست یو څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي، او دغسې په زوره باندې حکومت در باندې کوو چې ځان مو وشوروي بندي است او ژوندی مړی مو ورک دی. باور وکړئ د افغانستان په تاریخ کې هیڅکله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلکانو په وخت کې نه دی سوی، د پرچمیانو په وخت کې نه دی سوی. ښځې یعنی داسې چې برملا وینیسي لاسونه وروتړي او د رینجر شاته واشي یوسي درې میاشتې شپږ میاشتې پیغلې نجونې بندې کړي دي یوازې طالب په دوران کې سعودي. باور وکړئ د خلکانو هغه کمونستان او کافران ویل چې موږ خدای نه منو نعوذ بالله منها، یعنی د هغوی په دوران کې دغسې ظلم او دغسې دهشت او وحشت نه سوی چې د اوس طالبان په وخت کېږي. نو په دغه منغول باندې چې دوی روانې نه بینالمللي ټولنه د دوی سره کومک کوي، نه د افغانستان د فقر او د بېچارګۍ وضعیت تغییر کوي، او نه د مهاجرین چې بیرته راځي. یعنی د دې دپاره باید چې یو سیستم وي چې ملاګل دي بیرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني، خپل کار دې مخته بوزي. اوس په اکثره مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري، د پسابان د غور د پسابان په ولسوالۍ کې ملا نهشته د مسجد دپاره، هغه ملایان ټول راوتلي دي د حکومت په چارو کې د طالبانو په حکومت حاکمیت کې کار کوي. نو ملاګل چې بیرته خپل په ځای باندې کښېني، یو څوک پوهېږي چې هغه په دې چل باندې پوهېږي چې هغه کار ته سم شي چې د افغانستان د دغه بدبختي سه حکومت یې د دوی وزیران دي، د دوی ریاست جمهوري د دوی، خو له اقل هغه کارونه چې تخنیکي دي هغه دې ټوله اهلي کار ته وسپاري، او دا شریعت هم دی. تشکر.
بل ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري، نو موږ تاسو پوهېږو چې ګاونډیان زموږ کډوال که په زوري یا په رضای باسي، او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي، نو باید څه وشي؟ مخکې تر دې چې په دې پوښتنې خپل نظر څرګند کړي، اول یو اورېدونکي ته ورځو، انتظار یې نه پرېږدو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. آزادي راډیو ده
دارین صدای مره.
بله بله، ستاسې ږغ لرو، خبرې وکړئ.
برادر قان دیگه مشکل مهاجرین طبعا دیگه افغانستان یک وضعیت بحرانی است، از هر سو فقر و تنگ دستی بیا در مردم بیچاره که یک سو کشورهای مثل پاکستان ایران افغانی را در فرقش میدن و نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه شه. خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار بیاره به مردم کار مهیا کنن یا کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن عده قلب و ظلم ستم نکنن دیگه. اینه مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای از چی در جمهوریت بود بیادر کسای خورد و بیادر برد و قیفت آل دم و کشورهای خارجی هم ایشی نوش میکنه. کل مشکلات سر مردم غریب بیچاره است، نه کسی نان خوردن نداره، کسی یک سو سرمای زمستان است و یخیر است و یکادگر است. خب واقعیت برد بگم بسیار مشکلات داره مردم. خواهش مهمی است از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جامعه.
بله دیر از یاد مننه کور ودن چه تلفن مو کو در پیغام مخبور شو و بریدل شی بل ابریدون که املرو زن رو پیشنه یا آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسی ها استاسی ملمانو تا زن رو لکن سلامان و هم زبان ولایت شما بزوست رادیو در سوادی چنجی بازنامت خبر کن.
مربانی که باز محمد سب
تاسو له مرونو څه دې پښتنه لرم یو دا پښتنه چې د ایران او پاکستان چې د ماجر راړي د مسکنان غریبان چې راړي د سرمایدار ولې نه راړي یو دا پښتنه او بل دا مرستو پاکله باندې دغه په مرونو څه باندې سوال کوم چې دغه مرست راځي د تصفیه توګه باندې نه تقسیمېږي تاسو پر دا بندو باندې واشي دا د اوبو پر زیرمو باندې واشي توبه را وګرځي له نورې وادو سره کانالونه په جوړ شنو په ټول افغانستان په ځخه شي دا خو د یستلو کسانو مسکینانو په ځخه شي د وسو سرمایدارو په ځخه شي نو دا د پښتنو لرم چې جواب راکړي ډیره مننه دي.
سلامت اوسه کور دی ودان باز محمد صاحب. یو بل اوریدونکو همشته ځان راو پیژنې آزادی رادیو. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
فرمان صاحب محترم په جوړ ډاکټر ته سلامونه او استاد شریکا
سلامت اوسئ.
موضوع مالیاتو په برخه کې وکړه مخکې ما دا راډیو ډېر په پوه شوم کنه چې په مالیاتو برخه کې خبره وکړه
د بېوزلۍ او د کډوالو په موضوع رسېده. اوس تاسو ته معلومه ده چې ګاونډي هېوادونه افغانان باسي له بلې خوا ژمی را روان دی، اکثره سرپناه نه لري، نو څه باید وشي؟
ټول غریبو کې شو او دلته اوس مشکل یو شی دی چې زموږ ده که هر شی چې غریبو
متاسفانه ستاسي خبرې سمې نه اورېدل کېږي، ټلیفون مو قطع قطع کېږي. ستاسي غږ راځي خو قطع قطع کېږي، غږ مو مات مات
راځي.
بله بله مهرباني
محترمه، نظر مې دا و چې دغه کوم شی چې راځي دغه غریب او غربت څه شی دلته په دې دولت کې نه رسیږي. هلته هم متاسفانه پر پاکستان او ایران ظلم کوي راباسي، دلته چې راشي زموږ خپله دولت هم شي ورته نه ورکوي کنه، نه چا سره حکومت کوي نه چا ته کوټه اچوي. هر شی چې راځي دی خپل په جبو خپل په ډنګو خپل نور ځای ته وړي دي، ځان ته پنج اچوي په نورو کې شروع کوي. کوم ملک او دا زموږ سران داسې وکړي چې د غریبو بېوزلو سره حکومت وکړي او ګورونه ورته وایي او د دې تر نورې مرستې وکړي، نو د دې به اوسې امکانات ښه شي. او که دغه چې نه ګوره دوی خپله په ولس خوله لګولې ده، د ولس نار شی اخلي جمع کوي یې په خپلو جبو کې اچوي. ولس سره کوم شی پاتې نه دي، څه د مالیات په برخه کې، څه د اخلو ګور په برخه کې، څه د یو څه د بل.
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. له تاسو ټولو اوریدونکو منندویم. مخکې تر دې چې د درنو اوریدونکو په څرګندونو ښاغلیو منصور او هیواد خبرې وکړي، ورځو کندهار ته له ښاغلي حکمت الله صلحي سره خبرې کوو. صلحي صاحب به لنډ راته ووایاست چې لومړی د خپلو فعالیتونو په اړه ووایاست چې څنګه چې موږ اوریدلی دي تاسو له ځینو دا ډول خلکو سره چې نن موږ پرې خبرې کوو مرسته کوي، څه ډول مرسته کوي؟
ډېره مننه تاسو ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته بیا محترمات سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه چې وخت مو راکړئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، افغانستان له یو اقتصادي د نورو ستونزو سره له یو اقتصادي مشکلاتو سره هم تر ډېره حده پورې مخ دی، بالخصوص په هغه موسمونو کې، په هغه وختونو کې چې بې سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصاد یې کمزور وي د بېلابېلو مشکلاتو سره، د سرپنا د مشکلاتو سره، د خوړو د مشکلاتو سره، د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ هڅه او کوشش عموم کې د وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونه وده هڅه کوو. په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسؤلیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي، ناداره وي، فرض مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي، د اقتصادي مشکلاتو ښکار شوي وي، د هغو سره په دستجمعي شکل کومک کوو، همکاري ورسره کوو. خلک هڅوو چې د ټولنې د داسې قشر چې هغه د لاسنیوي څوک ونه لري یا لاسرسی ورته ونه سي، د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو. فرض مثال یو څوک دی، موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري، کار نه شي پیدا کولی، موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجوو هغه ته د یو موقتي کوچني کاروبار زمینه مساعده کړو. فرض مثال ډېری دکان یا یو کسب تمارسي کړو، هغه کسب زده کړي، حرفه زده کړي، تر څو دی په دایمي شکل یو ځوان د بیکاري او د روزګار شا او د مشکلاتو څخه خلاص شي. همداسې پکې برخو په نورو برخو کې موږ کومک او همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوو یې د ډېره وخت څخه، او دا په ټولنه کې مثبت رول ادا کولی شي. خلک تشویق کېږي، شتمن تشویق کېږي چې
ډېره مننه. سلحي صاحب، دا راته وایست په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر ایستل کېږي او افغانستان ته راځي، اکثر هم هغه بې وزله خلک دي. مخ هیوادونکي ویل چې وایي دا ګاونډي هیوادونه ولې زموږ شتمن نه راباسي چې دا بې وزله باسي. دا خلک کومک هم ډېر وایي چې راسره نه کېږي، په څه وضعیت کې دي؟
بالکل، کله چې د استوګنې ځای یا فرض مثال د اوسېدو ځای تغیر کېږي، د دې سره د کار، د خوراک، د هر څه برخې تغیر کوي. فرض مثال که څوک پر کاري په ډېر تکلیف یا کار پیدا کېږي، ځکه یو خاوند دلته مشغول په افغانستان کې هغه اوسېدونکي چې پخوا وو هغه ته دا مشکلات دا چې نوی سړی راځي دلته ځان بلدوي د کار او د ژوند سره، نو حتمن د مشکلاتو سره مخ کېږي. یا که کومک ورسره کېږي، دومره کومک اساسي نه ورکول کېږي. مثلا یو کټ ورکوي، یو داسې شی ورکوي چې هغه د ځای نه هېڅ نشي تضمینولی، یا فرض مثال دی نشي باثباته کولی، نو د دې لپاره حتمن به دې د مشکلاتو سره مخ کېږي. یو خو موږ خپل اقتصادي مشکلات ته پخوا څخه لرو، بیا که چېرې دا مې بالکل ډېر کسان راغلي دي، خو ځینې ګټې هم مشکلې دي په دې کسانو کې چې افغانستان ته راغلي دي. فرض مثال زه یو سرمایه ګزار یم، فرض مثال رستورانت لرم یا دا کار کوم، په دې کې موږ مسلکي خلک ډېر راوستي. اوس تقریبا زما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دی، پیلن زما سره اخته دي چې هغه افغانان وو د نورو ولایتو او اوس د دې پیلن زموږ سره په کار اخته دي. نو چیرې کاسبین او داسې خلک راشي، هغه بیا زموږ سره وطن د خلکو لپاره ډېر مهمه ارتباط شوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سلحي کور مدان چې د خپل فعالیتونو حال مو راکو. بیا هم یو اوریدونکی لرو له ترکیه څخه. ترکیه مغه هیواد دی چې د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي، او وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، تاسو په ترکیه کې یاست؟ په ترکیه کې د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
افغانان څنګه افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی، تعلیم دغه نسته، بیروزګاری د کار شي نسته.
بله، او ترکیه ته د دې لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي، او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي،
غواړي چې هلته روزګار وکړي، اروپا ته لاړ شي، یا دلته درې څومره پرې ازرده مجبونو کې بیا اروپا ته لاړ شي، نو دلته مې ژوند ډېر پستون ده کې دي.
پولیس ویل کې چې پولیس ډېر بد برخورد کوي، هم داسې ده؟
و برخورد ډېر خراب کوي، کله چې پولیس کوم بعضې ډېر سمسته خو کمې ډېر سم دي، کمې سم دي، ډېرې خراب دي. چې مثلا برخورد خراب کړي، چې اسناد شی ورته واضح کړي، بیا هم برخورد خراب کړي، نو کار روزګار هم داسې بس په ژمي کې زیات نشته، بیا هم افغانان ځي دلته راځي، نو بیا چې مخته ولاړ شي پولیس ډېر برخورد خراب ورسره کوي، بیا چې چیرې ونیسي د ترکیې دولت تقریبا زر ډالره جرمه ورکوي په نفر باندې، هغه جرمه چې دوی بیا راشي وکیل زر ډالره ونیسي، زر ډالره جرمه ورته کښي دي، بیا هم کې ملک واخلي، بیا ولاړ شي افغانان دغه سیزي د اروپا خواته
ضروري. ډېره مننه، سلامت اوسئ کور مدان. له دواړو میلمنو
ښاغلی صدیق منصور انصاری د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر او د افغانستان د والیانو د پخوانی ټولنې مشر ډاکټر عبدالله هیواد څخه ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او د درنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایو. لتاسي اوریدونکو هم ډېره مننه.